د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست قدر منوریدونکو. له دې شېبې د ازادۍ رادیو خبرونې په 19, 21 او 25 متره لنډو څپو پیلېږي. په دې او سات خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام لرو. خو لومړی خبرونه. د طالبانو حکومت افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ پر سفر بندیز لګولی دی. د افغانستان تلون نیوز خصوصي ټلویزیون د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په حواله تیر ماښام ناوخته دا خبر خپور کړ. طالبانو ښاغلی بنټ د افغانستان په اړه په تبلیغاتو تورن کړی او پر هغه د بندیز له امله هم همدا مسله بللې ده. بنټ د 2022 کال د مې په لومړۍ نیټه د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه وګمارل شو. هغه د خپل ماموریت له پیل راهیسې څو ځلې افغانستان ته سفرونه وکړل او هر ځل یې د طالبانو حکومت د بشري حقونو او په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په نقص تورن کړ. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د دفتر ویان سټیفن دوجارک په دې اړه راپورونه نه رد او نه تایید کړل، خو ویل چې ښاغلی بنټ د نړیوالو بشري حقونو په ټینګښت کې مهم رول لري او ملګري ملتونه له هغه سره پوره همکاري کوي. د افغانستان د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې څانګې د هیواد په 1400 ولایتونو کې د شدید ورښت او سیلونو اټکل کړی. د ریاست په یو بیان کې ویلي دي چې دا ورښتونه به نن په ننګرهار، بدخشان، نورستان، تخار، بغلان، کونړ، پنجشیر، کاپیسا، پروان، میدان وردګو، لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې وشي. په عین حال کې د پنجشیر یو شمیر اوسیدونکو پرون د ځینو ویډیوګانو په خپرولو سره وویل چې هلته سیلونه راوتلي او یو شمیر کورونه یې ویجاړ کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په غزه کې د جګړې له پیل وروسته منځني ختیځ ته خپل نهم سفر د اوربند د موافقې په اړه کوم لوی پرمختګ ته له رسېدو پرته پای ته ورسوه. داسې مهال چې اسرائیل او فلسطیني حماس ډلې چې امریکایي تروریستي ډله بولي د ننګونو د دوام خبره کړې، انتوني بلینکن پرون خبرداری ورکړ چې وخت خورا مهم دی. ښاغلی بلینکن په مصر او قطر کې چې په خبرو کې منځګړتوب کوي له غونډو وروسته وویل اسرائیلو د اوربند په مسله کې د اختلافونو د حل وړاندیز منلی دی او اوس باید پر دې تمرکز وشي چې حماس هم مني او دواړه لوري د تطبیق پر څرنګوالي کار وکړي. ښاغلی بلینکن له قطر څخه تر روانېدو مخکې خبریالانو ته وویل د امریکا پیغام روښانه دی او هغه دا چې پر اوربند او د برمتو پر خوشې کېدو موافقه وشي او دا کار باید همدا اوس وشي. د اختلافونو د حل لپاره د امریکا او قطر د طرحې په اړه ډیر لږ جزئیات خپره شوي دي، خو بلینکن وویل د غزې له ترانګې د اسرائیلو د شاتګ د پلان مهالویش او ځایونه په ډاګه شوي دي. د ایران د بشري حقونو یو ډله چې مرکزی په ناروې کې دی وایي په تیرو شلو ورځو کې لږ تر لږه 15 کسان په ایران کې اعدام شوي. د ډلې پرون په یو بیان کې ویل چې اعدام شویو کسانو کې یوه مظاهره کوونکې میرمن او 8 افغان وګړي شامل دي. په بیان کې که څه هم د اعدام شویو کسانو جرمونو ته اشاره نه ده شوې، خو ایران مخکې له دې خپل سیاسي مخالفان او د نشه یي توکو او نورو جنایي پیښو عاملان اعدام کړي دي. دا زندانیان د ایران په بیلابیلو زندانونو کې داسې مهال اعدام کیږي چې د ایران په زندانونو کې د دې وضعیت په غبرګون کې د سیاسي زندانیانو د خوړو اعتصاب د پراخېدو په حال کې دی. دغه 19 اعتصاب 1 اونۍ مخکې پیل شوی او لا هم دوام لري. د بشري حقونو دغه ډلې په خپل بیان کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د ایران د حکومت لخوا د دوی په ټکو د اعدامونو د ماشين ودروي. د ایران حکومت تر اوسه رسمان په دې اړه څه نه دی ویلي. او د منځنۍ اسیا د فوټبال د ولس کلنو د اتلولۍ په جام کې د افغانستان لوبډله نن د تاجکستان له لوبډلې سره لوبه کوي. د سیالي د افغانستان په وخت د شپې په 9 بجو د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیلېږي. د نننۍ لوبې ګټونکې لوبډله به پایلوبې ته لاره پیدا کړي. تر دې وړاندې د افغانستان د فوټبال د 19 کلنو ټیم قرغزستان ته 2-0 ماتې ورکړې وه. دغه لوبې د اګست په 19 پیل شوي او د همدې میاشتې تر 24 پورې دوام کوي. خبرونه موله ازادۍ رادیو اوریدل رسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. د د طالبانو لوی مشر د ځوانانو د روزنې په برخه کې یو لړ تازه سپارښتنې کړې چې معنا یې د ځینو څارونکو په باور پر خلکو د محدودیتونو زیاتول دي.
فکر کوم چې په دې سره به خلکو په کړنو هلکا نور هم راتنګ کی او شکوا شکایتونه چې دی هغه به زیات شي.
هغه افغانان چې غواړي امریکا ته کډوال شي د یوې موافقې په اساس فلیپین کې ځای پر ځای کیږي.
دا کار به د ایس آی وی پروسې ته سرعت ورکړي ځکه چې اوس هم په افغانستان کې داسې کسان پاتې دي چې درې کاله تیر شوي دي خو اوس هم بند پاتې دي او ژوند یې په خطر کې دی.
په افغانستان کې د ښځو پر کار د بندیز په برخه کې د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د تازه اندېښنو په اړه هم یو راپور لرو.
د دې پروژې په بندیدلو سره نه یوازې داسې مونږ زیانمنې سولو بلکې هغه مېرمنې چې له موږ سره ثبت شوې موږ ورته خدمات وړاندې کول هغوی هم زیانمنې سولې.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې به د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ واورئ.
در دې شیبې
د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د طالبانو لوی مشر مولا هبت الله اخونزاده د هیواد د ټولو ولایتونو والیانو ته سپارښتنه کړې چې په اسلامي روحیه سمبال ځوان نسل وروزی. د څرګندونې داسې مهال کېږي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پرون وویل په تیر یو کال کې زرګونه ځوانان چې د دوی په وینا په غیر اخلاقي چارو بوخت و نیولي او توقیف کړي دي. یو شمیر ځوانان او د چارو پوهان وایي چې د طالبانو د مشر څرګندونې به پر ځوانانو نورو فشارونو او محدودیتونو ته امکان برابر کړي.
د طالبانو لوی مشر مولا هبت الله اخونزاده یو ځل بیا د شرعي قانون په پلي کېدو او په اسلامي روحیه د ځوان نسل پر روزلو ټینګار کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون سه شنبه په یو خبر پانه کې ویلي چې مشر یې په کندهار کې د ټولو ولایتونو له والیانو سره غونډه کې دا څرګندونه کړي. د اعلامیې له مخې د طالبانو مشر والیانو ته سپارښتنه کړې چې هیڅ چاته د دوی په ټکو په ولایتونو کې د غیر شرعي کړنو اجازه ورنه کړي، د خلکو عقیده او فکر اصلاح ته کار وکړي او په اسلامي روحیه سمبال ځوان نسل وروزی. د افغانستان د ځوانانو په خوانی موین او د چارو کتونکو کمال سادات وایي د طالبانو د مشر دا سرګندونې به پر ځوانانو نورو محدودیتونو ته زمینه برابره کړي.
د امر بالمعروف له کړنو نه خو پخوا هم خورا ډیر شکوا او شکایتونه شته دي ځکه چې دوی عام خلکو ته په عام مزر کې داسې سزاګانې ورکوي چې هغه د افغانستان له کلتور رواج سره او د ځوانانو له غرور سره سمون نه خوري. او د دوی د مشر په دې خبرې سره چې امنیت په ولایتونو کې نور اختیارات هم ورکړي دي فکر کوم چې په دې سره به خلکو په کړنو هلکا نور هم راتنګ کی او شکوا شکایتونه چې دی هغه به زیات شي.
د ځوانانو د حقونو فعال سید احسان سادات وایي په افغانستان کې لوستي ځوانان له بیکاری او ناوړه اقتصادي شرایطو رانځوړي او په وینا یې نورو محدودیتونو سره هم مخامخیږي.
په افغانستان کې کافر يهود مشرک نصارا نشته، د ځوانانو چې تاسو ګوري د ټول مسلمان ځوانان دي. بیا الله تعالی فرمایي چې لا اکراه فی الدین، په دین کې سختای او زیاتای نشته. لبد مرغه چې د امارت اسلامي دغه پالیسی غلطه او اشتباه پالیسی ده. پرته له ډاره باید د منګه ووایو چې په ګیره باندې ځوانان ټکول کیږي، په جامو اخستلو باندې ځوانان ټکیږي، زوريږي. کوم ځوان چې تاییدی د جهاد یا امغه تصفیه کمیسون چې دی ورتوایي هغه ورقه ونلري، دته دند نهسته، وظیفه نهسته، امرار د معاش نهسته، موږ کوم چې لارڅو څوکلو.
د طالبانو مشر د غسرګندونې داسې مهال کوي چې پرون سه شنبه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چارواکو د خپل یو کلن لاسراوړنو راپور وړاندې کړ. د امر بالمعروف د پلان او قوانینو مشر محب الله مخلص ویل تیر یو کال کې 14000 کسان د دوی پټکو د بد اخلاقۍ په تور نیولې چې له سلری ساعتونو کم موده کې بیرته خوشی شوې دي. مخلص زیاته کړه چې تیر کال د موسیقي یا وزره وسیلې لمنځه وړي او په لزګونو زره سیډیګانې ماتې کړي او زرګونه هغه کمپیوټر کاران له کاره ګرځولي چې په خبره یې خلکو ته یې موبایلونو کې فلمونه اچول. نوموړي وویل چې له خپل امنیتي لیکو یې 215 کسان له دې کبله لري کړي چې ګیرې نه درلودي. د امر بالمعروف دغه کړنې پر ځوانانو له محدودیتونو او په ځینو حالاتو کې د هغوی له وهل ډبولو خالی نه دي. دیني عالم مولانا عبدالصبور عباسي وایي په اسلام کې جبر یا اکراه نشته، او په وینا یې دی او یو شمیر نور علما د امر بالمعروف او نهی عن المنکر له ځینو تګلارو سره موافق نه دي.
د دې خیال دا دی چې دا ټول شی په زور باندې سمي، او ټول علما د اجتماعات ماهرین دا وایي چې ثقافتي کلتوري تغییر او چې دی دا په انساني ټولنو کې دا وخت اخلي، او دا په زور باندې یا د لخت په زور باندې ناراضي. دوم شی چې دی کې سړی قوت استعمال هم کوي، نو د قوت استعمال لپاره هم خو شریعت ترجیحات قائم کړي، او بل دا چې شریعت د ار منکر یا د ار بدی یا د ار ناوړه کار د مخنیوي لپاره هغه سزاند تجویز کړي. دوی ته زموږ مشوره دا ده چې تاسو د مندوب او د مستحب نه شروع مه کوئ، د عقیدې نه شروع کړئ چې د خلکو عقیده او فکر او هغه چې دی سم شي، او عقیده کې هم چې دی د زور استعمال نشته. خو زموږ په نظر باندې دا کوم ترکیب چې دی جوړ کړی دی د منکراتو د مخنیوي او د بدی لپاره، یعنی دا کوم ترتیب، دا ترتیب سره زمونږ اتفاق نشته. ده
د چارو کتون کې وای د طالبانو د لوی مشر نوې سپارښتنې بچې په اسلامي روحیه د ځوان نسل د روزلو خبره یې کړې. پر ځوانانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر لخوا نوره کړی هم تنګ کړی. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په افغانستان کې د ښځو او ځوانانو سره د ناوړه چلند په خاطر د بشري حقوقو د نړیوالو او کورنۍ ډلو تر پر لپسې نیوکو لاندې دی.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
متحد ایالات ویله فلیپین سره په دې هیواد کې د هغو محدود شمیر افغانانو د موقتی استوګنې په اړه موافقه ته رسیدلی چې د امریکا د ځانګړو ویزو غوښتنه لري. د امریکا او فلیپین د بهرنیو چارو وزارتونو د بیانونو په خبرولو سره ویلي دا د هغو افغانانو لپاره ده چې د اس آی وی په نوم ځانګړي کیسونه لري. په عین حال کې په افغانستان کې ډیره یو شمیر افغانان چې د اس آی وی کیسونه لري، دا موافقه د دوی د کډوالۍ د کیسونو د څېړنې د بهیر لپاره مهمه بولي.
د امریکا متحده ایالات او فلیپین په غو هواد کې د یو شمیر هغو افغانانو د موقتی استوګنې په اړه موافقه ته ورسیدل چې امریکا ته د تګ کیسونه لري او په دې هواد کې بیا میشتې د نغواړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د دې هوکړې پر بنسټ به د دوی محدود شمیر افغان متحدین چې د سای وی او یا امریکا ته د کډوالۍ ځانګړي کیسونه لري په فلیپین کې لنډمهالي استوګن شي، څو یې امریکا ته د تګ لپاره غوښتنلیکونه وڅېړل شي. د امریکا متحده ایالات به د دوغو افغانانو د خوراکي توکو، کور، امنیت، طبي خدمتونو او ترانسپورت په ګډون اړین خدمتونه برابروي. د فلیپین جمهوریت د آسیا په سویل ختیځ کې موقعیت لري او انګلیسي او فلیپیني د دې هیواد رسمي ژبې دي. په افغانستان کې میشت یو شمیر افغانان چې د اس آی وی کیسونه لري، دغه هوکړه د دوی د کډوالۍ د کیسونو د څېړلو بهیر د چټکتیا په برخه کې مهم بولي. د دوی لړډلې یو تنچینه یو غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې نوم په راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل
زه هیله لرم او خوشبین یم هدیته چې دا کار به د اس آی وی پروسته ته سرعت ورکړي، ځکه چې اوس هم په افغانستان کې داسې کسان پاتې دي چې درې کاله څلور کاله تیر شوي دي خو اوس هم په افغانستان کې بند پاتې دي او ژوند یې په خطر کې دی. نو هیله لرم چې دا کمپ چې په فلیپین کې جوړیږي یا جوړ شوی دی د خلکو سره کومک وکړي چې زه له افغانستان څخه وویستل شي.
په همدې حال کې د فلیپین د بهرنیو چارو وزارت د سه‌شنبه په ورځ په دې اړه یو اعلامیه خپره کړه او وی ویل چې د دغه تړون د عملی کېدو لپاره په اړینو وروستیو داخلي پړاوونو کې دي. د اعلانونو کې دا نه دی ویل شوی چې څومره شمیر افغانان به چې د اس آی وی کیسونه لري فلیپین ته ولېږدول شي. دا هم نه دی ویل شوی چې دا غوښتونکي د افغانستان له دننه څخه دي او که هغه افغانان هم پکې شامل دي چې د افغانستان په ځینو ګاونډیو هیوادونو کې د خپلو ایسایوی کیسونو د بهیر بشپړېدو ته انتظار باسي. یو شمېر هغه افغانان چې امریکا ته د تګ لپاره ایسایوی کیسونه لري او په پاکستان کې میشت دي اندېښنه لري چې کیسونه یې په ځنډ څېړل کیږي. یو له دوی څخه چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
موکیل لرو چې د متحده ایالاتو حکومت به خپل ژمنه ترسره کړي او موږ به له اوږده انتظار وروسته له پاکستان څخه ژر تر ژره وباسي چې له زرګونو ستونزو سره دلته بې برخلیکه ژوند کوو، ځکه موږ دلته په ډېرو ستونزو او سخت حالت کې یو.
د امریکا حکومت د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو دوو اونیو کې د امریکایي ځواکونو له بشپړ لیک د اعلان سره هم مهاله د 2021 کال د اګست په 15مه شاوخوا 144,000 کسان له افغانستان څخه په ځانګړو الوتنو کې ایستلی دي او ویلي دي چې د لیک پروسه به د هغو افغانانو لپاره دوام ولري چې د امریکا سره همکار پاتې شوي او دغه شان یې په درېمو هیوادونو کې په سفارتونو او قونسلګریو کې دا بهیر چټک کړ. که څه هم د طالبانو د حکومت له بیا راتګ وروسته عمومي بخنه اعلان شوه، خو په تیرو دریو کلونو کې د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو او ملګرو ملتونو د طالبانو له لوري د بشري حقونو د سرغړونو راپورونه خپاره کړي او ویلي دي چې د امریکا پخواني کارکوونکي او پوځیان په افغانستان کې د طالبانو غچ اخیستنې تر ګواښ لاندې دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
را سره اوسې. قدر منوریدونکو، د خبرونې په دوام کې به هم د افغانستان اړوند مطالب لرو، خو اوس د ایران او جرمنی ترمنز ناندرې. په تهران کې د جرمنی ژبې د زده کړې د یو دفتر تړلو د برلین خبرګون پرولای دی. د ایران د قضا اړوند میزان خبری آژانس پرون راپور ورکړ چې د دې دفتر دوه څانګې د قضا په لارښوونه د دوی په ټکو د ځینو ناقانونه اقداماتو له کبله بندې شوي دي. دا کار څو اونۍ وروسته له هغه کیږي چې جرمنی په همبورګ ښار کې د ایران د اسلامي زده کړو یو مرکز بند کړ. په دې اړه تفصیل اسد الله لودین اوروی.
په تهران کې د جرمنی ژبې د زده کړې موسسې تړلو د جرمنی خبرګون پاره ولی او ویلي دي چې د سپیناوي لپاره به برلین کې د ایران سفیر احضار کړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت پرون سه شنبه په یو خبر پاڼه کې د ایران له نوې ټاکل شوی حکومت غوښتي چې ژر تر ژره په تهران کې د دوی د سفارت تر څارنې لاندې د جرمنی ژبې دغه موسسې ته د فعالیت اجازه ورکړي. تر دې وړاندې د ایران قضایا قوې پورې اړوند میزان خبری آژانس راپور ورکړی چې د جرمني ژبې د دغه موسسې دوه څانګې په تهران کې د امنیتي ځواکونو لخوا تړل شوې دي. د دغه آژانس د راپور لمخې د جرمني دغه موسسه د ایران د قوانینو په نقض، غیر قانوني کړنو او پراخو مالی سرغړونو تورنه شوې او د تړلو حکم یې د ایران قضایا قوې ورکړی. په راپور کې دا شوې چې په ایران کې د جرمني اړوند اکثرو مرکزونو په اړه ایرانی دولت د سرغړونو راپورونه تر لاسه کړي چې دا محال تر څېړنې لاندې دي. د ایران تر دې اعلان وروسته جرمني پر دې اقدام سم لاسي خبرګون وښود او د بهرنیو چارو وزارت د ایران د امنیتي ځواکونو دغه اقدام وغند. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي د دغه موسسې د تړلو لپاره هیڅ توجیه نشته. په ایران کې د جرمني ژبې د زده کړو مرکز په 1995 کال کې جوړ شوی او د جرمني سفارت تر څارنې لاندې فعالیت کوي. د چارو یو شمېر کتونکو د ازادي راډیو ایرانی څنګه راډیو فردا ته ویلي ایران کې د جرمني ژبې دغه مرکز د جرمني په همبورګ ښار کې د ایران د اسلامي مرکز د تړلو په خبرګون کې بند شوی. جرمني د 13 جولای میاشتې په وروستیو کې په همبورګ کې د ایران د اسلامي زده کړو یو مرکز بند کړ. جرمني هغه مهال ویل چې د ایران دغه مرکز او څو نورې څنګې د سختدریزه اسلامي اهدافو څخه د پیروي او د لبنان له حزب الله ډلې څخه د مراتړ په هدف تړل شوی دی. د جرمني شپیګل مجله هغه مهال راپور ورکړ چې دغه مرکز په يهودي ضد کړنو او له اسرائیل سره په دښمنۍ تورندي او له حزب الله څخه چې فعالیت په جرمني کې مانه دی ملاتړ کوي. په همبورګ کې د ایران د اسلامي مرکز تړل کېدو هغه مهال د ایران د بهرنیو چارو وزارت خبرګون و پاره و. ایران هغه مهال د جرمني دا کار خصمانه اقدام او د بشري حقوقو له اصولو ښکاره سرغړونه وبلله.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
زموږ غاګل ازادي راډیو اوري. قدر منوریدون کو را سره وسی د خبرونه په دوام کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خبريږي. خو له هغه مخ کې د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو اداره یو ان وومن وای نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د سختو محدودیتونو د لرې کولو لپاره فعال کار وکړي. د ادارې په افغانستان کې په بشر دوستانه چارو کې د ښځینه کارکوونکو د فعالیتونو د ستاینې تر څنګ ویلي دي چې دوی د نړیوالې ټولنې خوندیتوب او مالی ملاتړ ته اړتیا لري. یو ان ویمن وایي په دغو ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز نه یوازې د دې ادارو ښځینه کارکوونکې اغېزمنې کړې، بلکې هغه میرمنې چې له دې سازمانونو یې مرستې ترلاسه کولې هم اغېزمنې شوې دي.
ملګرو ملتونو د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د محدودوونکي سیاست د پای ته رسولو لپاره د نړیوالې ټولنې د ملاتړ غوښتنه کړې ده. د دې سازمان د ښځو د جنسیتي برابرۍ او پیاوړتیا ادارې یو ان وومن پرون د دوشنبه په ورځ د اګست په 19مه په یو بیان کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید په فعاله توګه د دې سیاستونو د له منځه وړلو لپاره کار وکړي. یاد اداره په دې باور ده چې په نړیوالو ادارو کې د ښځو پر کار کولو د طالبانو د حکومت بندیز نه یوازې د دغو بنسټونو د ښځینه کارکوونکو پر ژوند اغیز کړی، بلکې هغو ښځو چې د دوی مرستې او خدمتونه به یې ترلاسه کول هم اغیز کړی دی. یو ان وومن دا هم ویلي چې په افغانستان کې د بشر دوستانه کارونو ښځینه کارکوونکې په داسې حالاتو کې کار کوي چې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د کار له بندیز سره سره د دوی لپاره کار کول ګواښونکی ده. د دغه سازمان په خبره په افغانستان کې د بشر دوستانه چارو په برخه کې کارمندې میرمنې د نړیوالې ټولنې لخوا خوندیتوب، لنډمهاله او اوږدمهاله مالی ملاتړ ته اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمېر هغه میرمنې چې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر کار د بندیز له امله په کور ناستې دي او مخکې یې ښځو ته د خدماتو او مرستو رسولو په برخه کې کار کاوه، وایي د بندیزونو نه یوازې د دوی ژوند بلکې د دوی له خدماتو څخه برخمنو ښځو ژوند هم اغیزمن کړی دی. لدوی څخه دوتانو چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
په خوشنۍ سره د دې پروژې په بندیدو یا د دغه دفتر په بندیدلو سره نه یوازې داسې مونږ زیانمن نسولو، بلکې هغه میرمنې چې موږ سره سافت وي موږ ورته خدمات وړاندې کول هغوی هم زیانمن نسولي، ځکه موږ ورته کله پیسې ورکول کېدي په پروژه کې، کله هم خوراکي توکي یا هم نور صحي او بهداشتي مواد.
په پوهنتون او ښوونځي څخه فارغ سوي موږ ورته کارونه پیدا کول، د کار زمينه مو ورته برابروله، ځکه یو شمېر د خپل کورنۍ ډوډۍ ګټونکي وو. اوس هم موږ فعالیت کوو خو د پخوا په شان نه، لکه ښځو سره اوس موږ همکاري ډېره پراخه نه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تل ادعا کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي دي، خو په عمل کې د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې په ښځو او نجونو لشپږم ټولګي پورته زده کړې بندې کړي، په ډیرو دولتي او نادولتي ادارو کې دوی له کار کولو هم راګرځولې دي. کومې ښځې چې د طالبانو د حکومت لخوا وزګاري شوي په وار وارې ازادي راډیو سره په خبرو کې له خپلو اقتصادي ستونزو شکایت کړی دی. د دغو بندیزونو د لرې کولو لپاره په افغانستان کې دننه او بهر په پراخه کچه غږ پورته شوی، خو د طالبانو حکومت تر اوسه په دې تړاو خپلې پریکړې نه دي بدلې کړې.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. اوس هم یو بل راپور. یو شمیر ښځو او نجونو پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې دورسته له طالبانو د تیښتې او حقونو ته د رسیدو په هدف په ناقانونه لارو له هیواده وتلو ته مخه کړې ده. سی ان ان خبری شبکې په دې اړه په یو راپور کې د یوې افغانې پوځي ښځې کیسه راخیستې ده چې د راپور له مخې له ایران تر ترکیې د لارې په اوږدو کې له ګڼو ننګونو سره مخامخ شوې ده. په دې اړه نور حال د فیروزې عزیزي په راپور کې واورئ.
پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنی دورسته د دغه هواد یو شمیر خزو وینجنو ازادۍ او حقونو ته د رسیدنی په هدف په ناقانونه توګه او خطرناک لارو کډولې تمخه کړې ده. سی ان ان خبری شبکې په دې اړه تازه خپل راپور کې د افغانستان د ملي اردو د وی خزینه په خوانی پوزي کیسه خبره کړې ده. په دې راپور کې راغلی چې دا خزه په 2022 کال کې د ناقانونه کډولې په ترڅ کې له ایران تر ترکیه د قاچاقبرانو لخوا د شلو ورځو لپاره برمته شوی او قاچاقبرانو له کورنۍ د پیسو غوښتنې کړې دي. د دغه راپور له مخې افغان ښځې او نجونې د طالبانو د حکومت له لوري د لګول شویو محدودیتونو او ګواښونو له امله آن د نیونې او مرګ تر بریده له خطرونو سره سره ناقانونه کډوالیو ته اړ شوي دي. سلګونه نورې افغان ښځې او نجونې شته چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو او د دوی له لوري پرې د لګول شویو بندیزونو او محدودیتونو همدارنګه فشارونو له امله له قاچاقي لارو تېښتې ته اړ شوي دي.
سفر ما به خواست خود ما نبود، چون ما از وطن خود رانده شدیم.
د معترض ښځو له ډلې صالحې عینی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ښځو په اعتراضونو کې ګډون کوي چې ګواښونو او د نیولو له ویرې اړستل شوی چې د خپل ورور سره یې چې په خبره یې پخوانی پوځي دی په قاچاقي توګه له افغانستانه ایران ته ولاړه سي. صالحه وایي د موجوده شرایطو له امله نه ده توانېدلی چې پاسپورټ واخلي او په قانوني لاره د هېواده ووځي. صالحه ادا کوي چې د سفر پر مهال لاره کې د ایراني پولیسو لخوا نیول شوی هم ده.
بدل کې خوشی کړو د سفر پوګدو کې لغلو او نورو ستونزو سره هم مخ شو. دا سفر زموږ لپاره سراسر له ترخو خاطرو ډک و.
یوه بله ښځه هم چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې دی په افغانستان کې مدني فعالیتونه کول او له همدې امله څو ځلې د طالبانو له لوري ګواښل شوی ده.
خانه تلاشی آمدن و بعد از روز متاسفانه شوهر بعد از خانه بیرون شد دیگه برنگشت.
زمو کور ته تلاشی راغلی و له هغې وروسته مې میړه له کوره ووت او د هغو ګواښونو له امله چې زه او میړه مې ورسره مخ شو بیرته راونه ګرځېد. له هغه وروسته مجبوره شوم چې له لور سره مې د چمن له لارې په قاچاقي توګه پاکستان ته ولاړه شم.
دا وایي دا مهال په پاکستان کې په بد وضعیت کې ژوند کوي او د خاوند برخلیک هم معلوم نه دی. خو یو شمېر هغه ښځې او نجونې چې لا هم په افغانستان کې دي د طالبانو د حکومت له لوري له ننګونو او محدودیتونو سره لاس او ګریوان دي. د نیمروز ولایت یو اوسیدونکي دنیا حمیدی وایي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو ژوند سخت او له قانوني لارې کډوالي هم ډیره پیچلې شوې ده.
اوسنی شرایط کې مونږ داسې حالات کې یو چې وطن د افغانستان څخه ډیر سخت کار دی، یعنی په قانوني ډول چې که وطن غواړو هیڅ لار نه لري، یعنی نه پاسپورټ راته برابرېږي نه ویزه راته برابرېږي. د یو پاسپورټ نیول موږ ته ډیر سخت دی، ځکه سایتونه دي بندې، حضوري بندې ډیر کم کې په میاشت کې به یو وار سایت ته خلاصېږي، بیا به ته سفتنام کوي. تقریبا یو پاسپورټ چې
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پر ښځو او نجونو د دوی د محدودوونکو اقداماتو له امله نه یوازې ښځې او نجونې بلکې ډیری نور افغانان هم د کار، زده کړو او ښه ژوند په نیت ګاونډیو او اروپایي هیوادونو ته په قانوني او ناقانونه توګه کډوال شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې ویلي چې له 2020 کال راهیسې 8 میلیونه افغانان ګاونډیو او اروپایي هیوادونو ته کډوال شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
پتیر جمهوریت کې کله چې د ازادۍ ورځ شوله خلک به راووتل میلو ته چکر وته او درې رنګه بیرغ به ورسره ولاس کې خوشحالۍ به وي، مستۍ به وي، چکرې به وي او خوند به یې کوله. خو اوس مهال په دې حکومت کې هغه شیان نشته دي، نه لیدل کېږي. اگر کم رسختی هم شته دی خو خلق ته د ما خوند نه ورکوي او دغه ورځ نه لمونځي.
زه ډاکټر نوري د کامل څخه یم. واقعا ډېره خوشحاله یم چې دا ورځ لمانځل کېږي په افغانستان کې. حت او بل دا چې ارزښت لمانځنو هم لري، ځکه په همداسې شرایطو کې اخیستل شوې. او بل دا چې د دې ورځې حقیقي معنا دا ده چې موږ څنګه کولای شو دای خو ما خسته چې موږ څنګه کولای شو خپل اتفاق او یووالی وساتو.
سلام سیال وردګی ما یو تن د کابل اوسیدونکی. نن ورځ په افغانستان کې د خپلواکۍ ورځ لپاره عمومي رخصتي ده. د افغانستان حکومت ټول هغه ورځې چې افغانانو قرباني ورکړې دي او افغانانو په دې کې سرښندنه کړې ده، شهیدان مایوبین معلولین لري، هغه ورځو ته درناوی لري، درنښت کوي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. خو دا شیبه خبرونه. د طالبانو حکومت افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ پر سفر بندیز لګولی دی. د افغانستان تولو نیوز خصوصي تلویزیون د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په حواله تیر ماښام ناوخته دا خبر خپور کړ. طالبانو ښاغلی بنټ د افغانستان په اړه په ناوړه تبلیغاتو تورن کړی او پر هغه د بندیز له امله هم همدا مسله بللې ده. بنټ د 2022 کال د مې په لومړۍ نیټه د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه وګمارل شو. هغه د خپل ماموریت له پیله څو ځله افغانستان ته سفرونه کړي او هر ځل یې د طالبانو حکومت د بشري حقونو او په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په نقص تورن کړی دی. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د دفتر ویان سټیفن دوجارک په دې اړه راپورونه نه رد او نه تایید کړل، خو ویل چې ښاغلی بنټ د نړیوالو بشري حقونو په ټینګښت کې خورا مهم رول لري او ملګري ملتونه له هغه سره پوره همکاري کوي. د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې څانګې د هیواد په 14 ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو او سیلونو اټکل کړی. د ریاست په یو بیان کې ویلي چې دا ورښتونه به نن په ننګرهار، بدخشان، نورستان، تخار، بغلان، کونړ، پنجشیر، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې وشي. بینه حال کې د پنجشیر ولایت یو شمیر اوسیدونکو پرون د ځینو ویډیوګانو په خبرولو سره وویل چې هلته سیلونه راوتلي او یو شمیر کورونه ویجاړ کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په غزه کې د جګړې له پیل وروسته منځني ختیځ ته خپل نهم سفر د اوربان د موافقې په اړه کوم لوی پرمختګ ته رسیدو پرته پای ته ورسو. داسې مهال چې اسرائیل او فلسطیني حماس ډلې چې امریکایي تروریستي ډله بولي د ننګونو د دوام خبره کړې. انتوني بلینکن پرون خبرداری ورکړ چې وخت خورا مهم دی. ښاغلي بلینکن په مصر او قطر کې چې په خبرو کې منځګړتوب کوي له غونډو وروسته وویل اسرائیلو د اوربان په مسله کې د اختلافونو د حل وړاندیز منلی دی او اوس باید پر دې تمرکز وشي چې حماس یې هم ومني او دواړه لوري یې د تطبیق پر څرنګوالي کار وکړي. ښاغلي بلینکن له قطر څخه تر روانېدو مخکې خبریالانو ته وویل د امریکا پیغام روښانه دی او هغه دا چې پر اوربند او د برمتو پر خوشی کېدو موافقه وشي او دا کار باید همدا اوس وشي. د اختلافونو د حل لپاره د امریکا او قطر د طرح په اړه ډیر لږ جزئیات خبره شوې دي، خو بلنکن وویل د غزې له تړانګې د اسرائیلو د شاتګ د پلان مهالویش او ځایونه پکې په ډاګه شوي. او د ایران د بشري حقونو یو ډله چې مرکز په ناروې کې دی وایي په تیرو 20 ورځو کې لږ تر لږه 15 اتیا کسان په ایران کې اعدام شوي دي. د ډلې پرون په یو بیان کې ویل چې اعدام شویو کسانو کې یو مظاهره کوونکې میرمن او اته تن افغان وګړي شامل دي. په بیان کې کڅ هم د اعدام شویو کسانو جرمونو ته اشاره نه ده شوې، خو ایران مخکې له دې خپل سیاسي مخالفان او د نشې توکو او نورو جنایي پیښو عملان اعدام کړي دي. دغه زندانیان د ایران په بیلابیلو زندانونو کې داسې مهال اعدام شوي چې د ایران په زندانونو کې د دې وضعیت په غبرګون کې د سیاسي زندانیانو د خوړو اعتصاب د پراخېدو په حال کې دی.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما په څلور سالویخ ملکو کې کار کوي.
پس و ژوند ما شومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه می اومنی. هغه کورنۍ چې خپل اولادونه په ماشومتوب کې یو دی بل پنوم کوي پراتون کې کې کومې بدې پایلې لري.
مونږ په قوم کې دا رقم ډېرې پیښې شوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزنی کې سروار کې چې خپل عمر ته ورسېږي بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک سي لوی سي جنۍ نه وي خوښه، جنۍ سي لوی سي همدارله کې نه وي خوښ، ډېر غټ غټ پیښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپل سې لیدلې دي، عملا هم داسې شوي دي.
ولی ځینې افغان کورنۍ دا کار کوي،
فامیلو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي، نو اکثرا په دې منظور باندې هغه ماشومتوب نه چا په نوم کوي، یا مثلا د بل چا لورانې خپل د زامنو دپاره دوی غواړي. زه حتی داسې کسان پېژنم چې نجونې دي نه ده منلې، هغه څه چې دوی په ماشومتوب کې ورته فیصله کړې هغه نه ده منلې.
نن په همدې کې خبرې کوم، ملتیا مو وکړي. درمن اوتونکو د افغانستان په یو شمیر کورنۍ او کې په تیربیا په کلیو او باندو کې لیدل شوی چې نارینه د اکثر مسایلو په اړه ورسته پریکړه کوي. دوی د خپل لونو په مهمو پریکړو کې هم ځانونه حقدار ګڼي، خور او لور اصلا نه پوښتي، په خپل زړه ورکوي او ودوي. ځینې بیا وړین جونې په ماشومتوب کې د بل ماشوم هلک په نوم کړي. کله چې دا دوه کوچنیان لویږي، د ځوانۍ په مرحله کې په خپل خواخه ژوند او د ژوند ملګري غواړي، خو کورنۍ یې په ما خبره پخه وربند کړي وي. د ماشومانو یو بل ته په نوم کول په کلیو او بانډو کې بیا زیات دود دی. د پکتیا اوسیدونکی اکبر جان د خپل قوم په اکله وایي،
مونږ په قوم کې دا رقم ډېرې پیښې شوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزنی کې سروار کې لکه زنګو کې وي، یا یو کلنۍ ته هم نه وي رسېدلي. خپله لور بل کور کې کوم مالک وي، یا بیدیا کوم مالک وي، خپلوانې وي، نو هغو ته ورکي. هغه ماشومان نو څه پوهېږي، دې نه خو نه پوهېږي چې زه ورکړی یم. هغه چې خپل عمر ته ورسېږي بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک سي لوی سي هغه کېدای سي همدا جنۍ نه وي خوښه، جنۍ سي لوی سي همدارله کې نه وي خوښ، یا یو کور کې سره رالوی بخی دا رقم سوچتن نه ورزی سي مونږ ته قزو میړو یو نوینده کې دا رقم در نګډيري فقہی سوي سي ماري دلی سي الک کوم بل جنۍ باندې ماین شو یا غا و تختوي نو دینه جنۍ دا رقم شوي د جنۍ بیا په بل الک سر ماین شوي وي، نو هغه به کوم ته لاړه سي خبرات لنجي وي داوي وي امدا سي سوي د الک قرانه راجګه سي امدا جنۍ مړه کې جنۍ قرانه راجګه سي امدا الک وزني، نو ډېر پیخې دا رقم سوي دی وړو کې توپ کې هیڅ کله نه په کار سي امدا رقم سره وار کړل سي. یو امدا نتیجانه د بل د خپل ویل منځ زي د قرانه کوم قرانه تر منځ وي هغه ته باس خپل ویل منځ زي قومونو تر منځ لنجيره پیخېږي، ډېر غټ غټ فیخې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپل سي لیدلې د عمل نن امدا سي سوي دي. هغه دا سوچ کوي چې زه خپلوانو کې خپل لور ور کوم، زه لور به هر تنه باسم، لیکلی نه یا ول قوم نه نه کور نه نه باسم، بیا لکوم بیا لیکلی نه باسم. دا یو غلط فکر در زموږ مشرانو. لور او خور سي هر چا ته خوشاله ایم باید حال تور کړل سي، نو دوی دا سوچ لري چې زه بيخي خپل لور ل خپل کلی کور او قوم نه نه باسم. هم دې کې ور کوم کدي لور خوخه یا کو خوخه نه، لور خوخه ته نه ګوري چې لور کوم ځای خوخه ده یا زوی کوم ځای خوخه ده. بس دا سي سوي دي مالي دلي دي عملن سي بيخي زوی خبر نه وي، بس شپې او جنې نه دوا کړی وي سبای زوی خبرې کې سمات خزه وکړه، خبر هم نه سمات څو کړی دا. نو د بیا ورسته نه ته ډیر من پی وی په هم د قرانه د خزه کور سی وی غسر خپل دوست دښمنو یا وړیا کوم دی زوی سی کومه قرانه وی غسر په دښمنو خپل مانس کې سره وړي. هم دا دښمنی کلی تزي هم کومو ته د خبره رسیږي، نو دا وی لته منفی د پوینټ هم دا غرسه دا تاثیرات اتمن لري. کچیر ته سلو کې یو لاس دوستی دار کوم چې نغه کرو غیر اغله د نوې پیسه هم دا رقم خراب او پایله لاس تر راځي په دې بار کې.
د ننګرهار ولایت د وسیدونکو زاهد الله په فکر په ماشومتوب کې د کوچونیانو کوژدې کول د جهالت هغه اخري حد دی.
دغه خو د جهالت ناغه انتها ده چې څوک اول دغه کار کوي، او دا ډېر زیات زمونږ افغانستان په کلی بانډو کې کېږي. خپل هغه ماشومانو سره خپل اولادونو سره د ظلم انتها ده، نو دا ډېر غلط کار ده. که چیرې دوی اوله کې خبره وکړي هغه بیا غټ سي هغه یا د هلک سي هغه جلۍ خوښه نه یا د جلۍ هغه هلک خوښه نه وي، بیا دوی دغه کوم مشران چې دوی یو بل سره خبره کړي بیا چې تا ما سره لفظ کړی دا او ته باید په دې خپله خبره ودرېږي نو که ته ونه درېږي نو زه به داسې وکړم هغسې وکړم نو هغه دشمني سره منځته د دوه کورنیو راځي نو دغه ډېر زیات ښه کار نه ده په دغې رشتې باندې ډېر جنګونه سوي حتی تر دې پورې سي خاندان خاندان له منځه تللی ده په دوی باندې جبري ومنل سي خامخا زوري یا هلک له طرفه یا د نجلۍ له طرفه نو د هغې زندگی به ډېره زیاته خرابه وي هغه د خپلې زندګۍ نه بیخي نا امید وي هغه زندګي ورته داسې لکه تورې شپې اکثره دغه کیسې مونږ خپله ډېرې زیاتې اورېدلې دي د هغوی زندگی هغه خوند او هغه مزه پکې نه وي د زندګۍ نه ډېر پتنګ وي.
د کابل اوسیدونکي خاطره وایي چې ځینې نامناسب دودونه غیر شعوري له یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي چې بیا یې پایلې ډېرې بدې وي.
دا دود د یو نسل بل نسل ته داسې غیر شعوري کله کله پاتې کېږي. مخکې دې نه چې فامیلونه پرې غور وکړي داسې فکر کوي چې دا باید وشي یو کار دی چې باید دوی ترسره کړي. اصل کې ځینې کسان بیا داسې دي چې دا فامیلو کې غواړي چې دا ارتباطات وساتي نو اکثرا په دې منظور باندې هماغه ماشومتوب نه چا په نوم کوي یا مثلا د بل چا لوران خپل د زامنو دپاره دوی غواړي پرته دې نه چې دا آینده اوس سنجوي چې ښایي دا چې دوی لوی شي هغه کس چې دوی ورته انتخاب کړی هغه یې په خوښه نه وي او دا مشکلات د دې سبب کېږي چې په آینده کې دوی خپل ژوند ته چندان بس عبدالګرمي ونه لري یا مثلا دوی خپل ژوند نه زړه توري اوسي یا هغه څه چې دوی معیار ځان ته ټاکلی وي د آینده د ژوند د ملګري دپاره هغه په مقابل کس کې نه وي نو شاید دغه مشکلات د دې سبب شي چې آینده کې د ماشومان ښه ژوندونه لري. زما په نظر که فامیلونه دغه دود لږ څه د وخت په تېرېدو سره البته د شرایطو غوښتنه هم اوس همدا ده چې خپل اولادو ته دا وخت ورکړي چې دوی خپل د ژوند ملګري یا ملګری خپله وټاکي دا به بهتره وي. په کلي کور کې داسې کسان شته لیدلې هم دي اورېدلې هم دي چې دوی همدا رقم لکه د میراثي ورته پاتې او د خپل لور دپاره کوم څوک یې غوره کړي یا چاته ورکړي ده په ماشومتوب کې کله چې دوی لوی شوي دي هغه معیار چې دوی د خپل د آینده ژوند دپاره درلود هغه یو بل کې نه و پیدا کړی. هلته داسې کسان ما لیدلي دي چې دوی خپل هماغه کلی کور فامیل پرېښی دی تللي دي بل هېواد ته په همدې خاطر چې مثلا موږ لویږو او د پایده کې شاید هغه کس زما پلار مور ماته انتخاب کړی هغه ماته وکړي په دې خاطر چې د دې مسؤلیت نه ځان خلاص کړي یا خپل ځان ته نه لري کړي نو بېخي مهاجرت ته مخه کړې ده او خپل کلی کور پرېښی دی نو دغه پایلې کېدلی شي د مشکلات پېښ کړي. نو یعنی د خپل د اولاد آینده فکر باید ولري دوی ته دا حق ورکړي چې دوی په آینده کې خپل د ژوند تصمیم پخپله ونیسي بر علاوه دی چې دوی ته دا حق ورکړي دوی حمایت کړي چې تر څو وکولی شي د راتلونکي تصمیم پخپله ونیولی شي او دوی رهنمایي کړي که چېرته مثلا غواړي چې د دوی ژوند خراب نه کړي او د آینده نور مشکلاتو مخه ونیسي نو دا هیله لرم چې دوی دا کار ونه کړي. او ماشوم چې پخپله لویږي همدغه ذهن کې دا وي د ماشومتوب نه چې زه مثلا د چا په نوم یم نه دوی رقم ځان قید احساسوي شرایط اوس دا نه ایجابوي اوس هغه وخت نه دی نو چې ماشومان د فامیلونو هغه تصمیمونو ته کښېني. زه حتی داسې کسان پېژنم چې نجونې دي بغاوت یې کړی دی فامیل سره یې مثلا شخړې رامنځته کړي دي او نه یې ده منلې هغه څه چې دوی په ماشومتوب کې ورته فیصله کړې هغه یې نه ده منلې نو د دې د مخنیوي لپاره ښه ده چې دوی هم دا کار ونه کړي.
افغان لیکواله زینت حیدری د ماشومانو د کوژدې پاکل وای چې دوی په خپل کورنۍ کې له دې موضوع څخه ډیره ترخه تجربه لري. ل زینت سره مې مرکه کړې نو ما وړې په فایل کې د ماشومانو د پونوم کولو علت وای
تر ډیره حد دوی داسې کوشش کوي چې د خپل کورنۍ اړیکې همدغه د ماشومانو په سر باندې دوی سره ټینګ او قائم وساتي. دوی ډیری فوکس د ژوند پر یو ځای والی یو ځای ژوند کول ورونه ټول باید سره یو ځای د مور پلار سره یې دا مسایل دي نه ځکه چې د خپل دغه سرنوشت سره مخامخ شوی وو زما خپل خورکۍ وه زما د کاکا زوی هغه یتیم وو نو زما اکاګان نیا بابا دوی نه غوښتل چې کله دا هلک پلار نه لري زموږ څخه دې جلا نه شي نو دوی غوښتل چې دغه د انجلۍ په وجه باندې د دغه شعور وتړي
او انجلی ورته مثلا په نامه هیڅ لږه انجلی د فارغ بیا سبا ورځ دی ونسی کولای چې دا وکړي د دې څخه جلا سي ولار سي لري سي نو فکر کوم چې دوه انډوالان تر منځ باندې دا کوم خبره ای نو هم دی وایي چې خپل د اړیکې د پایښت لپاره ځکه چې دوی ویره لري چې د دې اړیکې داسې نه شي ختمې سي نو دوی خپل د اړیکې د پایښت لپاره کوشش کوي چې دا د ماشومان یو د بل سره وتړي او د دې په وجه سره د دې اړیکې د بس سره وپالل شي او د بس سره پات
اوس درته وایي چې کله په ماشومتوب کې کورنۍ د دې لپاره چې دوی هغه رښتې دوامدار پاتې سي ماشومان یو بل ته پنوم کوي دا څومره بده پای لري کله چې دا ځوانان غټیږي آیا کېدلی سي ځینې توافق ولري کېدلی سي ډیرې توافق نه لري دا غلطه کومې منفي پایلې رامنځته کیږي
تر ډیره حدا باور وکړي چې تر ډیره حدا یعنی کوم څه فیصد دي لحاظ ورته وګورو تقریبا او یا الا 80% د توافق ته نصر رسیږي ځکه چې هغه څه چې معمولا ډېر دا موضوع که هر هغه موضوع خوش موږ پر یو چا باندې په زور وته پو او پر ویمنو هغه د انساني خصلت دغه سيدي هغه نه مني مثلا وايي ولې پر ما باندې دا کار ممکن کدا هلک خپل پزړه باندې پریشو دلسي او دا غنجلی د خلیواله څخه ورته په نام نه سي مثلا د کاکا لري زه په دې باور یم کدا هلک غاکسي خپل به غنجلی خوښ کړي او کچري دا غنجلی په زور د دته نوم سي زه باور لرم چې دا هلک غاکسي وایي دا کار ولې زما په زور کې معمولا د هر انسان خو یو خصلت دا سي دی چې هغه د بل چا زور نه مني دا وجدان انده دی د انساني او خاصیت دی چې د بل چا زور کار هغه پر ځان نه سي منلای نو که چیرې خوښ هم وي د دا قصد لپاره چې ولې پر ما باندې دا په زور منن سوې او تپل سوې دی یا ځې نه غواړم تر ډېره هغه پورې دا اړیکې چې وي دا رښتې چې وي ډېرې ناکامې پایلې لري او هیڅ سره توافق نه سره رسیږي او په پایله کې دومره ډېرې خوابتیاوي دومره ډېرې بدی کیږي چې دا کورنۍ چې ویره درلوده چې موږ د مثلا اصلا یو د بچ څخه جلا نه شو زموږ اړیکې سره پرې نه سي په کلونو کلونو یعنی 15 کال شل کال بیا د دې ترمنځ داسې بدی رامنځته کیږي چې دوی د کلونو لپاره سره خوابه دي انجلی یو نرم شل درون کې ده نه
bale
تر دې راځه په دې اړیکې په افغانستان کې د الګ دغه ماتول کیږي او نه منل کیږي نو دلته د انجلی هم په خپل د یو اوقدی سره مخامخ کیږي یو اوقدی ځړ کې پاتې کیږي ځکه چې د افغانستان د اساسي چې هر څه په کوښنیواله ورته وایي هغه ذهن کې هغه خپل ذهن کې ځان دا غسر عیاروي او هغه څه چې مور پلار دی ورته ویلي د هغه خو غونه ویني نو انجلی تر دې راځه په دې برازیل کې خو هلک چې کلم غاټي اجتماعي ویني خلګو ویني تر دې راځه دا پوری دا دین الګ د خو دا کیږي او دا د ټکلونو کلونو خو به چاوي د کورنۍ ترمنځ رامنځته کوي د انجلی زړه ماتيږي انجلی ته ډیپریشن نو مشکلات د ژوند څخه نه امیدي داسې مشکلات انجلی ته پیدا شي او دا هغه کولای کی او دا ول اوخدا پاتې کیږي چې هغه باندې سکه ولا انجلی کله چې د بل چا سره واده وکړي هغه خپل هغه اصلي ژوند ته فکر وکړي توجه وکړي تر ډېره هدف پورې د دې د فکر د علاق و نه منلو ته مثلا هغه خوګونه چې دین جلی په کوښنیوالي یا تر ډېره هدف کله چې د ځوان سي نو د هغه وخت خوګونه او دا شانت په ژوند تر پای پورې هغه زوروي
bale تاسو له خپل خور نه دا ونه وکړه چې لوارته سرنوش سره مقصد ده اوس د دې په اړه کړه توې ژوند د سره قم تیریږي
باور وکړئ کله کله هم دا وسه خوري هغه یادوي زما د کاکا زوی چې مثلا زما خوري په نامو باندې ناسته هغه تقریبا زما خور د وو کالو ماشاءالله څنګه ماشومان لري خو بیا هم کله کله هم هغه لک یادوي نو ما ته لکه خو بیا دی چې موږ به وایله نن شپه څه ساده نن شپه د زما د خور کوي نو به واسطه د دې کوز ده هغه د وو کالو تقریبا نو کله چې دا غټه سوله دا خبره وه چې هغه به تر اسوله د الک اړیکی زما د کاکا غانو سره زما پلارم خدای دی وبخشه شهید څو هغه په منځ کې نو نو بیا برعکس زما د کاکا غانو زموږ او د دې بيخي له درې طرفه سره اړیکی ګډ وډ وسولې او د الک خوشتل چې نور د کاکا غانو څخه اصلا لري اوسه نو په دې خاطر یو نس وای کولای چې زما خور ومني ځکه چې دا په دې له کچې زما خور ومني نو برته ممکن اړیکی دې سره مجبور کیږي چې اړیکی سره وپالي نو په دې خاطر زما خور ونه منله نو دا اړه کسر پریس ولا اوس شاده خو مقصد کله کله یادوی هغه لک
بیا د تاسو خور بل چا سره واده وکړ تاسو ویل اوس 15 ماشومان لري
بله بله اوس زما خور کې د بل چا سره واده کړ او هغه لک د بلې انجلی سره
که څه تاسو خبرو کې روخانه سوچ کورنۍ اړیکې خراب وسوي ام دغه کار څومره تاسو سره لري کړی کوازیر توي
معمولا موږ چې پلار هم شهید شوی و بیا هم اړیکې مو د کاکاګانو دوی سره شوې، خو دغه هلک اړیکې نه وې شد زما د کاکاګانو د دوی سره، نو په دې خاطر یې نه غوښتل چې نور یې زموږ سره اړیکې وساتي او یا د کاکاګانو د دوی سره. نو تر ډېره حده پورې اوس موږ هېڅ یو د بل سره نه ټلیفوني اړیکې نه تګ او راتګ هېڅ هم نه لرو، نه هغه هلک زما د نورو کاکاګانو سره نه زموږ سره.
بله موږ او تاسو په دې
چې دوی درلوده چې باید زموږ څخه هېڅ دی جلا نه شي زموږ څخه لرې ولاړ نه شي، هغه دا کلونه کلونه کېږي چې حتی یو ته سلام هم نه دی اچولی، یو ډېر لرې سوی دی د ټولو څخه.
بله موږ او تاسو په دې ټولنه کې ژوند کوو چې بعد بختانه خلک له خپل ژوند نه د نورو له ژوند سره ډیر سروکار لري، ډیر خبرې کوي، څومره خبرې هم له دوستانو نورو کسانو څخه واوریدلې، په عامیانه کې وي وغوهنې څونه واوریدلې، پیغورونه هم څونه واوریدلې.
تاسو باور کوئ په اصلي موضوع باندې، یو خو هغه یو د بل په نامه کول دي او بل هغه نکاح تړل خبره ده. زما د خور بشاره نه حتی په اوه کلنۍ کې نکاح لا ورتړلې وه، خو تر ډېره پورې تر اوسه زما د دا بل اخشي ما د خور اوسنۍ خاوند چې دی د دې کورنۍ تر دغه بریده پورې موږ خبر کړی دي چې مثلا یوازې په نامه وه، خو د نکاح بیا وروسته د بلوغ څخه طلاق دا موضوعات باندې د دې کورنۍ خبر هم نه دي. دا ځکه چې موږ مثلا د ټولنې د خلکو څخه ویره لرو، د دې د پیغورونو د غوږوهنو څخه زما خور ته موږ ویره لرو چې موږ پټه کړې ده. دا معموله خبره ده او واضح خبره ده چې دا خو نو زموږ په ټولنه کې شته او خامخا به مو ډېر څه اورېدلې په هغه وختو کې. که د هغې حادثې څخه اوس تقریبا 15 کاله کېږي چې بېرته دوی سره جلا شول، ځکه چې هغه نکاح ونه باید سم په رسمي ډول باندې فسخ شوی وای. نو دا ډېره سخته وه، په کومه ورځو چې به زما مور دوی ته زنګ وهل چې موږ غواړو مثلا تاسو دا نجلۍ څنګه کوئ. تر ډېره وخته پورې زما خور ته به مرکې راتللې، موږ به نه دا جرأت درلودی ځکه موږ نه غوښتل ځان کم راولو چې یا دوی ته زنګ ووهو چې تاسو څنګه کوئ او نه او نور خلکو ته به مو هم جواب ورکول، ځکه دا یوه رسمي نکاح وه، باید پایله یې معلومه شوې وای. په کومه ورځ چې بیا زما مور ځکه مور ده او غوښتل چې دا خبره معلومه کړي، لور به یې بې سرنوشت وه او دوی ته به زنګ وهل، دوی به یا نه منل او تر هغه وخته پورې چې دا مسله حل سوله او خبره تر طلاق او تر پرېښودلو تر دې شانو پورې ورسېدله. واقعا ډېرې بدې ورځې وو، ډېر بد وختونه مو ولیدل. د خور هغه امیدواره هغه د امید او د مینې ډکې سترګو ته چې به مو وکتلې او دلته د دوی د رد جواب درته خور ته د زړه تسلي ورکول، دا شان ډېر سخت وخت تر هغه وخته چې د خبرې پایله معلومه سوله.
بله تاسو له خپلو تجربو نه هغو خلکو ته چې همدا اوس هم د ډول کارونه کوي څه ویل لري؟
زما د ټولو خلکو څخه غوښتنه دا ده چې زما د دغه شخصي تجربې څخه، زما د خور د ژوند څخه، د هغه د ژوند د داستان څخه د دوی یو څه واخلي او د هغه څخه یو څه درک کړي او خپل په ژوند کې هغه څه چې زموږ سره سوي دي دوی نه کړي. دا خو لا ښه ده، مثلا په موږ کې خبره تر ډېره بدوي پورې ونه رسېده، خو نورې کورنۍ بیا دا څه مثلا نه مني. ډېری ډېر وحشي خلک دي په افغانستان کې چې خبره تر بدیو تر وهلو تر مړه کولو تر جېشانو پورې رسېږي. کله چې کچېرې دوی خبره پټ نه کړي تر ډېره حده پورې هغه صحرا فکر خلک چې دي چې په صحراو کې دا خبره تر ښار پورې ډېره ده، موږ خو لا د ښار خلک وو، په صحراو کې هم دا خبرې ډېرې دي. ام پایلې 50% بدتره چې په صحراو کې د دې موضوع پایلې ممکن تر مړینې او تر جېشانو پورې ورسېږي. که چېرې زه خو تر ډېره حده پورې فکر کوم موږ هم بیا شو وکولای شول چې خپل خور ترې یو بل ژوند پورې ورسوو، خو په صحراو کې که چېرې دا خبره واضح شي چې هلک نجلۍ پرېښودل، ممکن دغه نجلۍ سره بل څوک واده ونه کړي، هغه نجلۍ د ژوند تر پایه پورې د ورونو د مور پلار خلا شوی، کله چې مور پلار یې مړ شي د ورونو او د ورین درګام د دې تر ظلم او خبرو لاندې پاتې شي. یا هم که چېرې واده وکړي نو ورونه چې موږ اورېدلې دي تر هغه به شل چې د زیات پیغورونه د خصوګنۍ څخه یا هم خپل د خپلوانو څخه دا نجلۍ به ډېر واوړي. او یا هم که چېرې د نجلۍ خاوند خو مطمئن یم که چېرې نورې کورنۍ خبرې دا نجلۍ پرېښودل شوې ده څه کوي، واده نه ورسره کوي، او که چېرې واده هم ورسره وکړي ممکن دا خبره په بدوی واوري. اوسنی خاوند یې چېر خاوند په بدوی باندې یا په وینو باندې لاس ککړ چې دا پایلې په صحراو کې بېشکه ډېر شدیدې کېدلی شدیدې پایلې ولرې. نو تر ډېره پورې ځکه چې زموږ په افغانستان کې هلک ته ډېر حیثیت ورکول کېږي، هلک هر څه کولی شي، هلک که چېرې لس مېرمنې هم هېڅ شرم ورته نه دی. زما په فکر نجلۍ کورنۍ دي کله چې په کوچنیوالي غواړي دغه قدم پورته کړي، پر هېچا باندې په دې وخت کې باور موږ نشو کولای چې دا به په راتلونکي کې خپل پر قول ولاړ وي. که چېرې هم هغه سړی ولاړ وي، اوس دنیا پرمختګ کړی دی، زمانه مخته تللې ده، تر پخوا هوشیاران سوي دي نشي کولای چې مور او پلار خپل خبره پر دوی باندې ومني او پر وده دي. باید د انجلۍ کورنۍ دغه وکړي، ډېر غور وکړي او د دې داسې کار ونه کړي، ځکه افغانستان محیط دی، د افغانستان خلک دي، تر ډېره صدمه بېرته د دوی خپله لور ویني، نه دا چې هلک یا د هلک کورنۍ، ځکه نو هغوی هلک دی. موږ هر څه چې کوو باید زموږ فکرونه داسې دي لکه دنیا ته، خو عملونه مو داسې نه دي چې دنیا ته واستوي، نړۍ ته واستوي. نو دوی داسې فکر کوي چې انجلۍ ده، نو خو یا پاړې خطر دا ډېرې بدترې کېږي، او زه د انجلۍ د کورنۍ څخه دغه مې خواست دی، دوی ته مې دغه ویل دی چې تاسو چې کله دغه قدم پورته کوي نو تاسو ډېر فکر وکړئ، ځکه په راتلونکي کې ستاسو لور ډېر تاوان کوي، او هغه ټول غمونه چې باید وزغمې هغه ستاسو لور ده. نو که چېرې تاسو هم موافقه ونه کړئ، زه باور لرم چې یو هلک کورنۍ په زوره نشي کولای چې پر تاسو باندې دا هر څه ومني. تر ډېره حده پورې دا به د کورنۍ سر هم په خلاصېږي چې په راتلونکي کې ټول تاوانونه زما لور کوي. هلک خو یې په کیسه کې نه ده، کولای شي چې خپل ژوند خوشحالۍ په میلو، په چکرو، په نورو ځایونو کې په دا یوه واضح خبره ده په معیشت په دې باندې تیر کړي، خو ټول غمونه چا ته پاته کېږي؟ انجلۍ ته پاته کېږي. نو فکر کوم د خپلې کورنۍ انجلۍ د دې لور دومره ارزښت نه ورته لري چې اول په کوچنیوالي کې دا کار ورسره کوي، او بیا په مشرتوب کې چې کله دا ځوانه شي پر هغه باندې خپل د نوم دپاره خبره په زور تپي چې یا ته زموږ نوم خرابېږي، باید ته هم ښه ونه باسې، او باید دا اړیکه ومني، او په انجلۍ باندې په زور دا اړیکه مني، او بعد هغه وایي چې مثلا خیر دی چې ومنه، هر څوک یې مني، او د ډېرو غمونو سره دا انجلۍ یوازې پرېږدي، چې برعکس له دې چې هلک په ټولو ځایونو کې خوشحاله دی، ساعت یې تېر دی او خپل د ژوند څخه خوند اخلي.
قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځهال شینی منړې خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمون سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره لمون سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سو یو. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
Come pour et mourir. پخته